لاس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوې په قطر کې پر روانو بین الافغاني خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو لیست نن بشپړ شي. تاسو ته سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، خبري برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د سولې په روانو خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان غندلی دی او ویلي دي چې دا به د افغانانو د لا زیات او کړاو باعث شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لیبیا پر پلازمینې ترابلس د ولکې په مقصد د سیالو ډلو ترمنځ په جګړو کې تر دې دمه 148 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان غندلی او ویلي دي دا به افغانانو ته د لا زیات کړاو او زیان باعث شي. طالبانو که څه هم ملګرو ملتونو د هغو پر 11 مشرانو د سفر بندیز لرې کړ څو له امریکایي چارواکو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، خو د جمعې په ورځ د پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړ او په دې ترڅ کې په کندوز، کابل او د هیواد په څو نورو سیمو کې لویې حملې وکړې. امنیت شورا په خپله اعلامیه کې چې ټولو غړو په یوه خوله تصویب کړه، د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا له لورې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې دي، هم د طالبانو حملې غندلې دي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا ښځې عادي افغانانې دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی، خو نوموړی زیاتوي چې دا مېرمنې له طالب مشرانو سره کورني اړیکې نه لري. مجاهد د دې ښځو نومونه ونخیستل. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې دننه یو شمیر ښځو او د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د سولې په روانو خبرو کې د شاوخوا 2 لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. افغان حکومت د کانونو د سکتور اړوندې 43 پروژې د پانګونې په مقصد د نړیوالو شرکتونو داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. دا پروژې د کانونو په برخه کې د فرصتونو په نړیوال کنفرانس کې چې د بېلابېلو هیوادونو د شاوخوا 150 شرکتونو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې جوړ شوی و وړاندې شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل په دې کې 14 لوی او پاتې وړې پروژې دي چې قراردادونه به یې کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته ورکړل شي.
زمونږ هدف د دې پروژو د اعلان نه دا دی چې نړیوال چې کوم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او په خصوص هغه شرکتونه چې مالي لحاظ قدرتمند شرکتونه دي، هغوی ته دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان چې په دې کنفرانس کې ګډون کړی و ویلي چې په سترو پروژو کې د پانګونو لپاره امریکایي، اروپایي او د خلیج د هیوادونو شرکتونو ډېره لیوالتیا ښودلې. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د لیبیا پر پلازمینې ترابلس د ولکې په مقصد د سیالو ډلو ترمنځ په جګړو کې تر دې دمه 148 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره همداراز وایي 614 نور کسان له هغه مهاله چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم وسلوالې ډلې د اپریل په 15 نیټه خپل پراخ عملیات پیل کړي ټپیان شوي دي. په لیبیا کې د WHO دفتر پرون د جګړې پر خېلو خواوو غږ وکړ چې له زغم څخه کار واخلي او روغتونونو، امبولانسونو او روغتیایي کارکوونکو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. ملګري ملتونه وایي یوازې په یوه وروستۍ ورځ 2500 ملکي وګړي د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي چې له دې سره د کورنیو بې ځایه شویو خلکو ټول شمیر له 3000 واوښت. لیبیا د دوو موازي حکومتونو ترمنځ ویشل شوی ده چې یو د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې واکمن دی او دواړه ملیشه ډلې لري. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د دې ادارې د مرستو په اړه خبرو ته دوام ورکړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د کمولو لپاره هلې ځلې کوي. IMF پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د چارواکو په غوښتنه د دې مؤسسې لخوا ګمارل شوې ډله به د اپریل له پای ته رسېدو مخکې پاکستان ته ولاړه شي. پاکستان د IMF د مالی مرستو دا پروګرام باید تیر کال لاسلیک کړی وای، خو پاکستانی چارواکي شکایت کوي چې د دې ادارې د پور شرایط ښایي د دې هیواد اقتصاد زیانمن کړي. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا 100 متره برج چې د فرانسې له مشهورو ودانیو څخه ده وروسته له هغه ونړۍ چې لرګین چت یې د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې، خو ویلي دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې. ښاغلی ماکرون ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. پولیس ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور د لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پیښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونۍ عملیاتو پر مهال د اطفایې یو کارکوونکی سخت ټپي شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اورېدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې اصلي برخه یعنی په لویه برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمان خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اورېدو ته راګرځوم. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې د ګډون کوونکو لست به نن سه شنبه بشپړ او نهایی شي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوې چې دا غونډه چې په بین الافغاني خبرو مشهوره ده د اپریل 19 تر 21 نیټې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوهې غونډې د ګډونوالو د لست پر جوړولو په بحثونو بوخت ول چې نن به دا لست وروستۍ سي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لوري په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشري او اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرچینه زیاتوي د افغان سیاستوالو ترڅنګ به د ښځو استازي، مدني ټولنې او رسنۍ هم په دې غونډه کې برخه ولري. په همدې حال کې طالبان هم د دې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي چې د دوی د مرکچی پلاوي غړي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د غړو جوړ 15 کسیز ټیم به په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. په لومړي ځل طالبانو په خپل پلاوي کې د ښځو د ګډون خبره هم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوي کې ښځې هم شامل وي. مجاهد د دغو ښځو شمیر او نمونه نه دی یاد کړي، خو وایي چې هغوی د طالبانو له مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري، بلکې عادي افغانان دي چې د مجاهد په خبره په افغانستان کې دننه او د باندې د طالبانو ملاتړي دي او د اسلامي امارت د جګړو برخه جوړوي. یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ښځو ګډون یو پرمختګ بولي. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې غړي فوزی کوفي د طالبانو د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسانی که مثلا تا 20 سال قبل اصلا
دا وایي هغه کسانو چې تر 40 کاله د مخه د ښځو په حضور باور نه درلود او ښځې یې مجبورولې چې په فجیع ډول نظام وسغمي، کله چې نن ښځو ته اجازه ورکوي چې د ستونزو د هواري د پلاوي غړي ووسی، یو ښه ګام او مثبت بدلون دی. خو یو شمېر نور بیا د طالبانو د اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو د ګډون ترڅنګ د هغوی نظریې هم مهمې دي چې څه ډول یې وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د افغانستان د حکومت له ادرسه هیڅوک ګډون نه کوي او که داسې وکړي هم د عادي افغانانو په څیر به ګډون کوي او خپل فردي لیدلوری به وړاندې کوي نه د حکومت لیدلوری. د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په خپله دوهمه غونډه کې د دوهې د ناستې لپاره د افغانستان سرې کرښې وټاکلې. جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربن نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوهې په خبرو کې د افغانستان له لورې سرې کرښې یادې شوې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. کابل ښاروالي وایي چې د پلازمینې له واټونو او کوڅو د اوبو د کمولو لپاره د یو کانال جوړول یو نیم میلیون ډالر لګښت غواړي. د ښاروالۍ ویان جلیل احمد سلطانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې کابل ښاروالۍ د وروستیو بارانونو له کبله ونه توانېده چې د اوبو د تنظیمولو لپاره د کانال د جوړولو چارې عملي کړي، خو دی وایي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به دا کار بشپړ شي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کابل ښار اوسیدونکي د دې ښار د اوبو له ډکو واټونو نه تیرېدل په ټوکو د یونان له اوبو سره تشبیه کوي چې په قاچاقي توګه ترې تیرېدل سخت دي. د باران له اوبو د کابل ډکو واټونو ښاریانو ته ستونزې جوړې کړې دي. د دې ښار د هوا شناسۍ د سیمې اوسیدونکي وایي په کوڅو کې د اوبو د ډنډونو له امله نشي کولی چې د کار په نیت تر نیمایي ورځې پورې له کورونو ووځي.
پیرزن مریض همیشه از این خاطر که جه او از جوی است باید از دولت خواهش میکنم.
دبو بل زمون کور هم دلته ده، په ورځ کې له کوره نشوتلی. پر حکومت غږ کوو چې د خدای لپاره د پر موږ رحم وکړي، پیسې بې ځایه مه لګوئ، په بېوزلو زړه وسوځوئ. ښځې او ماشومان مو له دغه واټه نشي اوښتلی، کار پسې نشو تللی. اوبه مو د کور تر دیوالونو رسېدلی دي.
از خدا بشرمین.
دغه اوبو په ډېری سیمو کې د خلکو کورونو ته زیانونه هم رسولی دي. د واټونو ډنډونو نه یوازې دا چې ترافیکي ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې او د کابل ښاریانو تګ راتګ یې ستونزمن کړی، بلکې په ځینو سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د تګ خنډ شوي هم دي. مصطفی یو زده کوونکی دی چې له کوره تر ښوونځي پورې یوازې یوه لاره وتلې، خو د بندېدو له امله نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي.
مکتب خوجرواش هستیم، چند روز میشه که میجه
دیوی دری ورزی کیگی چه خونزی تا نزم، بل لاره نشتا. لبل لاره کلارشم نوبه می ترملا پوری رسیگی، نشم کوله، مجبوریم چه غیرازیری وکرم.
نمیتونیم با مکتب رفته.
په کابل ښار کې وروستۍ بارانونو د هغو کسانو بازار تود کړی چې لاسګاډی لري او خلک پکې په پیسو له یوه واټه بل ته اړوي. خو د ښاروالۍ کارکوونکو ته یې ستونزې پېښې کړې، ځکه اړ دي چې هره ورځ د واټونو اوبه په ټانکرونو کې ولېږدوي. دیوی د سهار 15 بجې به چې راغلی یم، تېره شپه مې هم تر 2 بجو پورې کار کړ. دلته له سهاره کار کوو او کله چې ماشین غلی کړو اوبه بیا راوځي. همدلته مو دنده ده، که کار ونه کړو موږ بېوزلې خلک به څه کوو؟ د کابل ښار واټونه او کوڅې د بارانونو او واورو له امله په وړو سیندونو بدلې شوي چې د ځینو ښاریانو په خبره په جوړولو یې کابل ښاروالۍ په سلګونو میلیونه ډالره لګولی دي. کابل ښاریان وایي دغه ستونزه له کلونو راهیسې موجوده وه، خو کابل ښاروالۍ د واټونو د اوبو د تیرېدو لپاره کوم بنسټیز کار نه دی کړی. د ځمکې لاندې اوبو لپاره د معیاري کانالونو نشتوالی لامل شوی چې واټونه تر اوبو لاندې شي. که څه هم کابل ښاروالۍ د واټونو د اوبو د جاري کېدو لپاره په ځینو سیمو کې یو شمېر کانالونه جوړ کړي، خو کابل ښاریان وایي چې دغه کانالونه معیاري نه دي او ستونزه نشي هوارولی. کابل ښاروالۍ وایي په دغه ښار کې چې په تېرو کلونو کې دغه ستونزه موجوده وه، اوس د کانالونو په جوړېدو له منځه تللې ده. د دغه ادارې ویاند جلیل سلطانی وایي
در بهار سال 1397 کانال بزرگ وزیرآباد
دیوی د وزیرآباد کانال چې د دریم پروان له سلور لارې نه د هوایی ډګر تر شمال پورې رسی او په اساسي توګه جوړیږي، د 90 کال له پسرلي نه تر ژمی پورې 80% کارونه پر مخ تللي دي. خو د بارانونو له امله ونه توانېدو چې نور پر مخ لاړ شو. خلکو ته خبر ورکوو چې تر 2 میاشتو پورې لوی کانال جوړیږي، خو د دې لپاره چې ستونزه له کنټروله ونه وځي کاري ټیمونه په ټانکرونو کې اوبه تخلیه کوي چې پخوا دا ټانکرونه موجود نه وو. د واټ جوړولو په هم په کابل خاروالې انتقاد کوي او وایي چې دغه اداره نه ده توانېدلې چې د اوبو جاری کېدو ته په پام معیاري سړکونه جوړ کړي. د دوی په خبره د واټونو ډنډونه د پخو سړکونو عمر نیمایي کوي.